سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پر اتور څوکمې ډلې نه ده منلې. د عملي وبرز وروسته له هغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دشتلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشی پرونی غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې دشتلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څ باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي د لیندې پر یوه شته مده طالبان د حکومت د کډوال راستندونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د غنو هغه حمله پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ جوړولې اړولې ده. په ملګر ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتشته خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوی وسلو ته د دایښ په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه دی بلې. هغه ځکه کړ چې افغانستان د ناتو په وټولو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شو بل اخره د دایښ لاسته ولويږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړي غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګري سګواخ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ زراعت کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقی پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیری وونی کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې ورستي کې دغه افغان کډوالو د استلو لړۍ چټک کړي ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلی برمته او د خوشکولو لړۍ ته دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنې نن یو ورځ وروسته لغوه کړ چې حماس ډلې د برمته او د خوشکولو د لړۍ د زندولو پلان اعلان کړ. خاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخاوني ول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدي سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپا ټوله نه ترسي ډله بولي پروند شمبیلان وکړ چې د اسرایلی برمته او د خوشی کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې کله پاتې ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دې په خدمات کې ډېر دغه راغلي ګلچا راغلي دي.
خبرونه کې نور پرونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار به 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لک تر لک دوه طالب سرچینو ازادي رادیو ته د وژل شوو شمېر له 1400 خوده دي. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وای دا 14 سیمه طالب ځواکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښه مسولیت روسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوي 15 تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسۍ ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لګتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر ولس تنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې لاملې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مشاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قول اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېری پیښو مسولیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د دسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ بریت مسولیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مال رسی چې افغانستان کې نږدې سلور کال کې چې افغان نجونو له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی د زده کړې د برخې پالن وایي چې افغان نجونو ته د تعلیم زمينه برابر شي، کولای شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د سپوږمې پرپور کې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم دی وغړي سره غږیدل ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړې ده، توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو من کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 المریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هر ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هر ورځ خپلې موخې ته نږدې کېږم، خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټول افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چه دی کابل اوسیدون که دولش بگم تولگی پورتل از دکرو را گرزول شوی وایی اختلیه یوا انجینرشی او خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما اختل چه انجینرش ما خپل هیواد تا خدمت وکرم، خلص دکرو محروم شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې نمرې مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمره جنې هغه چې بهرنوي په هنتونونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نوري تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي، خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شدي په کورونو کې باندې کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منی کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونه نن وکړي او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمتو خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې د روان شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډونې د اوربان له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربان د موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرایلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلی برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښته په خبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. خغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د ووزی او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ډیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او ته په غو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت اتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دیار ازادي راډیو ته داسي ویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګلچا راغلي چې کله نه کې بنې چې په خوا پر تل ډیر کم دغه ښکار نه کې لکه په اول سر کې چې کوز ډیر خدمات په خوا پر تل ډیر کم سوي دا
د بسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه غوسه دغه خوښ لرو ورش د شبکې راپاله کې کار نه کوي بسم پر مخ خوشتنه مدغه د چرسمه کې راپاله کې کار نه کوي بالا په شل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هر سیمې ته دی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسي وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ته پورته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ یې را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د جنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو لپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر روزګان ولایت پر ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې اتیا فیصد ځګیش خدمات رسیدلې دي. د ساحې په دتی چې پر روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي، ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به له تمج انټرنیټي او ځګیش خدمات
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري: افغان بیسیم، ایم ټی این، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثر ورځو د مزدوري په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غو په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی، نو وسوي دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیا کار دی، بیا کاري سره دا یو نیمه بجا یو بجا وخت دی، دا ګر بیا کار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیا کار په بیا کاري کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دا غږی کار نسته. ساجي حالتوم دا سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجه رمل چې راغله نه خوارسته نه روزګاری شي نسته، د کور سرپرست زه چې ګټه مې هرڅه څه پیدا کېږي په ورځ دوه درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې راځي دونه شی ولا کلرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته به بیخي دا رقم چې وځ دغه یو نه مرسته نه یو شی سره سوي دا د اوس پورې ولاړ حالت کارونه و شو دغه یو روزګار او دغه ولاد وو ولته بیخي ډیر وخت یې کړی دلته چې راغلی ولا کې زیر معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځې کې کار پیدا سي، کله نس پیدا بس به ته ولاړ سکورته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډېرې کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکو دی وای د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده و سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چراسه بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستل یاند بل کار نسته د ولاسه دغه غواړ چندباله کارونه را پیدا کیو کارو کیو ژوند وکندواله تر ګور د پاره کارې بس دایمه کار یاندواله اخته یو بل او سره شخوانتینو کار نه نو بر مردل څه کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چوکلا
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناشته دوه د ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناشې زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس د دایرو کې ناشته ګرور هر څړې په خپل ماشام روډي پورې اړ یاندي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار به چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور یې ټپین کړي دي. چاودنې کندز ښار کې د کابل بانک د وی څنګې مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو بانکي معمولو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینوار د ټلیفون پر کرخه وصل شو دي. سلامونه شینوار، سه وخت په خیر کړه چې د ډول پیښې د څخ کارندوی کوي.
وعلیکم السلام احمد زیسب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لمړنۍ پیښم نه ده او وروستۍ پیښم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلی دي، دوی هغه کوم کاذب ډاډ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی و او فهمي ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط د هغې پایلې دو ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپلمنځي اختلافات او ناندریو او د قدرت پویش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازینې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې دی
یو بل مسله چې ورسېږي په افغانستان کې د خامنېتی وضعیت اېدا کیږي کبه دا ډول چاودنې کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستۍ وي. دا ډول چاودنې بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت اېدا وي چې کېږي ننګولې شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته. امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغې ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو. ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی. د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاري امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته دی. نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي. مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه داخله هم نه کولای شو.
وروستۍ کې مشین ورسېب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده ای. اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلي چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړي چې هغه عملیات ترسره کولی شي. او دوی لوړ پوړي چارواکي تر اوسه پورې
ډېره زیاته مننه کوم. شین مرسیم دا چې